አሰላሙ አለይኩም ነን ዱሸንበደ ድልንዲያ ካውስ ጽዋር ለሰመ ደ ዲሰምበር ሚያሽቲ ፒንዘማ ደ አዘዲ ራዲዮ ሎምሪ ኒም ሰዓታ ሳሃራኔ ኸብሪ መጀላ ፐ ኸብሩኑ ፓይለው د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې لجکپوري چارواکي سره په کتنې کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبري کړي په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بیګا خپور کړویل سی وی چې روزا اوتونبا یو د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي لموین عبدالحق اخوند سره کتلی او له هغه سره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روردو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کشتونو د لمنځوړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یو لوی ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسیدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د جمیل را رسیدو سره د ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یو ایران او بل پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیرغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی وو. خود میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. تاکل سوی چنن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماشام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي، او د شپې پر 11 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ شي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فائنل ته وځي. په بیګانا یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه، او په دې توګه فرانسا او انګلند چې غشتلې لوبډلې دي د اتو غوره لوبډلو پړاو یا کوارټر فائنل ته ورسېدل. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د بشري حقوقو نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. د سیاسي مسایلو شنون کې شکریا بارګزی وایي
چې دا بشري حقوقونه دي او د ښځو حقوقونه دي، دا غید حمایې لپاره باید ګړندی کوټلی او مؤثر ګامونه واخیستل شي.
په کندوز کې د ګډوډیو له زیاتېدو خلک شکایت لري.
بار غرفې لاندې 15 متره کثافات ده، بي خیالات ګډوډ.
په بل لور کې اوري چې په کونړ کې د کاروبار خاوندان وایي چې وضعیت خراب دی.
حالات بيخي نس خراب شوی چې خلک لا ډبل چکه چې اگر نارو جامو وسم لري.
په ایران کې د حکومت ضد معترضانو روانه اونۍ د درې ورځنی اعتصاب غوښتنه کړې ده. دا خبری مجله تر اونۍ وبجو ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یونما پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ځینې ماده یادې کړې او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټونو په یوه لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یوناما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هېواده وباسي. یوناما له دې مادې سره لیکلی دی چې افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مادې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي، زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شوی یم او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړې اعلامیې لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یوناما د دسمبر له لومړۍ نیټې په راوروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خپرې کړي. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپاړسو میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخوانی نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او له دندو ایستل او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی، خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي، او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو پرانا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لیندۍ په اومه ازادۍ راډیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغواړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10مې د بشري حقونو نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا به دسل کې ده چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقونو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شول او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالی د مبارزې په خاطر باندې و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و او د افغان میرمنو د همدغې فرصت سره په استفادې سره موږ غوښته چې دغه لاریونونه پیل کړو او کوم وضعیت چې د افغانستان ښځې او د افغانستان خلک دنه په افغانستان کې لري نړیوالو ته یې وړاندې کړو. سربیره پر دې موږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړله چې په افغانستان کې اوسني شرایطو باندې توجه وکړي او څه د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي، کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي. او هیر هم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغې ډېر ارزښتمند دي، او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازی توب راځي، یا د یو مؤسسې، یا د یو نهاد، یا د یو پارلمان، یا د یو ګوند په استازی توب باندې راځي، نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه، د افغانستان او د افغانستان د نه او د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړاونو ته ده، یعنی په کومو برخو کې دوی ډیره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خودسر زندانی کول لا اوس پورې هم دوام لري په افغانستان کې، متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه ګڼي. سربیره پر دې چې څرنګوالی د دې نظام تر پوښتنې لاندې دی، د خلکو ځای او د هغوی حق چې څه شی دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې موږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامي خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته، ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، آزادي د بیان نشته. او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او سه پښتنه دا چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم،
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري، دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني، دا په دې معنی باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي، باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام، هم په افغانیت کې، او هم په بشري حقونو کې، او په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغانه سیاستواله شکریہ پارکزیوا.
ازادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ایرات پانتون یو شمیر محصلان وی دغه ولایت ته د طالبانو د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر د سفر په ورځ پانتون رخصت شوی او ازموینه هم لغوه شوې ده. د ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه مخکې دوی ته خبرداري نه ورکول شوی. دا هم تفصیل.
پانزی ها به روز دوشنبه یا پنجشنبه موکول بشه و امتحان گرفته نشه. به این اساس متاسفانه
دا د هرات پوهنتون دیو محصل غږ دی. نوموړی وی د شنبې په ورځ ازموینې ته چمتووالی نیولی و، خو په وینا یې چې د ډیرو محصلینو په څیر یې ونه شوه کړی ازموینه ورکړي. دغه محصل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د پوهنتون د رخصتېدو او د ازموینې د لغوه کېدو لامل هرات ولایت ته د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سفر یادوي.
در ایروز اکثر صنفای امتحان داشتن و آمادگی آموتان برای
په دغه ورځ ډیری ټولګیو ازموینې درلودي او د خپلو ازموینو لپاره یې چمتووالی نیولی و، خو دغه سفر د دې لامل شو چې د ټولو پوهنځیو ازموینې د شنبه او پنجشنبه ورځو ته انتقال شي. په دې برخه کې له بده مرغه له وړاندې خبر نه و ورکړل شوی.
به ای اساس متاسفانه اطلاعاتی از قبل داده نشده بود.
د هرات پوهنتون یو بل محصل چې دای هم نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دغه کړنې د انتقاد په بڼه ازادي راډیو ته وویل.
دیروز دوازدهم قوس بود که
قرار تیر ورځ چې د قوس میاشتې دولسمه نیټه وه او زموږ اخري ازموینه وه، ډېرو ملګرو د ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و. موږ ټاکل شوی وه چې خپله وروستۍ ازموینه ورکړو، خو د لوړو زده کړو د وزیر له سفر سره موږ ونه شوای کړای چې خپله ازموینه ورکړو. زموږ ځینې ملګري چې مسافر وو د تګ لپاره یې چمتووالی نیولی و، خو ازموینه دوه درې ورځې شاته ولوېده.
یو بل محصل چې تازه دی پوهنتون ته لاره موندلې، بیا ازادي راډیو ته وویل د شنبې په ورځ د نوملیکنې د بهیر چارې بشپړېدلې، خو د رخصتۍ له امله یې چارې وځنډېدې. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې تازه سرپرست وزیر شوی د شنبې پورز هرات ته تللی و. موږ د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت له ویان ضیا الله هاشمي نه د نوموړي د سفر او د غشان د هرات پوهنتون د رخصت کېدو او ورسره د ازموینې د لغوه کولو په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د هرات پوهنتون یو شمېر محصلین بیا ادعا لري چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره یې په لیدلو کې ښځینه استادانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او د پوهنتون د محصلینو غوښتنو ته هم جدي پاملرنه نه ده شوې. هڅه مو وکړه چې د هرات پوهنتون د ښځینه استادانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران لوی ترنوال ویلي چې د امر بالمعروف پولیس چې د گشت ارشاد په نوم یادیږي لغوه سوي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین نه.
د ایران د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د ټول هیواد په کچه د درې ورځني اعتصاب او د چهارشنبې په ورځ د پلازمېنې تهران د آزادۍ چوک پر لور د لاریون غوښتنه کړې. د دې اعتصاب غوښتنه په هغو پوستونو کې شوې چې پر ټویټر خپره شوې او رویټرز خبري اژانسۍ راپور ورکړی. په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو لپاره ورته غوښتنې شوې وې چې په نتیجه کې یې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د ایران وضعیت یې کړکېچن کړ. دا له اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ اعتراضونه دي. په دې اعتراضونو کې د فعالانو د خبری آژانس هرانا د راپور له مخې د شنبې تر ورځې پورې د څلور شپېته ماشومانو په ګډون 400 معترضان او 16 تنه امنیتي پرسونل وژل شوي او همداراز 13,210 معترضان نیول شوي دي. په ایران کې دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د ایران د امر بالمعروف پولیسو یا گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 یې په توقیف کې سا ورکړه. په همدې حال کې په هغو پوستونو کې چې پر ټولنیزو شبکو او د شاروخ په څیر په ځینو ورځپاڼو کې خپاره شوي راغلي چې په تیرو څو اونیو کې په واټونو کې د گشت ارشاد پولیس ډیر لږ لیدل کیږي، ځکه چارواکي احتمالا هڅه کوي چې د نورو اعتراضونو د پارولو مخه ونیسي. د شنبې په ورځ د ایران لوی څارنوال وویل چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی دی. د ایران د کارګرانو خبری آژانس د جعفر منتظری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا پولیس هغه ادارې منحل کړي چې رامنځته کړي وو، خو د کورنیو چارو وزارت چې دا پولیس په تشکیل کې شامل دي تر اوسه په دې اړه د منتظری خبره نه ده تایید کړې. همداراز د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې لوی څارنوال د دې ځواک د ادارې مسؤل نه دی. ایرانی چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې تهران به د تیرو 1900 له اعتراضونو سره سره د حجاب په برخه کې د اسلامي دولت اصول بدل نه کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونې دی برخه ته شرغ لاست. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میرر برتانیایی ورځپاڼې په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګ برید په اړه لیکلی دي. په دې مقاله کې راغلی چې په برید کې یو کس ووژل سو او څو ساتونکي یې ټپیان سول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریدګر مخکې له دې چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه. مقالې د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي بریدګرو له چاودېدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرې اغوستي وې. وروسته لولو چې تر اوسه روښانه نه ده چې دا برید چا کړی و او هیڅ چا یې مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم ډزې وسوې او ویل سوي چې دا د پاکستاني سفیر عبیدالرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه سوي چې یوازې یوه ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظمو سویو تروریستي حملو مخه دې ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده او ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنکړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په سر کې لولو چې د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون وروسته له هغه یوازې یوه هیله پاتې ده چې د طالبانو یو ځل بیا واک ته له رسېدو سره دوی اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. وروسته لولو چې طالبانو د نجونو او ښځو پر لوبو بندیز لګولی دی او د ښځو د فوټبال ملي ټیم اوس هم له دې پرېکړې اغېزمن دی، که څه هم غړي یې په استرالیا کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه نجونې چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو، اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دې د افغانستان برخه فعاله کړي چې ښځې د خپل هیواد استازیتوب وکړای سي.
په کونړ کې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران سره کاروبارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ شوی.
په کونړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو په لسګونه کارخونې جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به کوربنو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخیستل او یا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، نو ورسره د دوی بازار کمزوری شوی دی. زیور رحمان په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
وخت خو به داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په کوم خپرېماره کچه خرڅ یو سړی به چې کابل ته تلو ځکې ته څلور پنځه دانې به وړه وای د کونړ په خپله خرڅ ته به ورکړ. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوي دي.
ولا مخکې خو جمعې کې به ډېر کارونه وو، د خلکو به ډبلې جامې کولې، واسکټ د پکول خو کار جوړو، کاپي کار به کېدو. خو اوس حالات بېخي ډېر خراب شوي چې خلک له ډبلې څکې چې اگر نارو جامو وسم نلری.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خو د کارونو کمزوري دو سره هغه هم په کورونو ناشتي. په کونړ کې د وړینو چپانو، واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پیښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بی لوړی او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه خالی دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بیروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بې وایي هڅه کوي چې کورنی او بهرنی پانګوال و هڅوي څو په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غا ورونه چې تجاران رونه دي یا زمونږ غا دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي، څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې د دغه سره تعلق لري، هغه ورونه بیکاری چي ده. مداره د پاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې د دغه ورونه بیکاری ورسره د منځه لاړ شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او پکولونو ګنډونکي په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د فوټبال لنډی، د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لار پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډالو سفر په نړیوال جام کې پایته ورسید. نور جزئیات د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او سندو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند ترسره کړه چې درې یو فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې درې ګولونه ترسره کړل. پولند بیا د لوبې په نویم دقیقه کې ګول واهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وې او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سنیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه او په دویمه نیمه کې یو ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده. د یکشنبې ورځې په پایلو کې په نړیوال جام کې د پولند او سنیګال سفر پای ته ورسېد. د فرانسې او انګلستان لوبډلې به د ډسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. تر دې وړاندې ارجنټاین او هالند د منځلوبو بریاوې ګټلې وې. د یادونه ده چې نن به د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې جاپان او کرواسیا او شپې 11:30 بجې برازیل او سویلي کوریا په منځلوبو کې مقابلې وکړي. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پیلوبه به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د کندوز شروالۍ په ښار کې د قانونو مخې ته غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړې دي. د خلکو په خبره چې دې کار دوکاندارانو ته ځینې ستونزې ولاړې کړې دي.
د کندوز یو شمیر ښاریان انتقاد کوي پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کندوز ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د دوکانونو مخې ته د غرفو ځای پر ځای کولو سره د ښار ښکلا له منځه تللې ده.
کندوز اوسیدونکي غرفې والا بېخي بې نظمي کړې ده، مخې دوکانو ټوله بنده کړې ده، سودا او خرید فروغ ښار بېخي هر غرفې لاندې 15 متره کثافات ده، بېخي حالت ګډوډ ده. دا بازار ده، دا بازار خوشې چې خلک سودا واخلي خپل.
د دوی د خبرو له مخې د کندوز ښاروالۍ د ښار په دوه مهمو لکه د چینې فروشۍ او نمک فروشۍ واټونو کې د دوکانونو مخې ته د ښاري پلان خلاف غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او لامل یې ښار کې بې نظمي او ترافیکي بندښت زیات شوی دی. همایون صافی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي
دا غرفې ایښې دي، اوس جادې بندې شوې دي، دوکانونه مخې بندې شوې دي. سرسبزي خو دا دوکانونه جاده کې غلطکونه درېږي او دا د ټول بې نظمي خو دا ونه توجه څوک نه کوي، خو اوس خلک ډېر مشکلات سره دي. جادې بندې شوې دي، دوکانونه مخې بندې شوې دي.
دوی وایي په خوا د نمک فروشۍ او چینې فروشۍ راستې سمسورې وي ځکه ونې پکې ولاړې وي، خو د غرفو ښودلو په خاطر د یادو راستو ونې وخل شوي او له امله د ښار سمسورتیا او سرسبزي هم له منځه تللې ده. د کندوز ښار یو بل دوکاندار خان محمد عثمانزي ازادۍ راډیو ته وویل
د غرفې خو دوکاندار ته غټ مزاحمت کوي او خلکو ته مزاحمت کوي. بل چې دا غرفې د بیالې په سر ښودل شوي دي، دلته نه ونې شته دي نه بل شی، سرسبزي بیخي ختمه ده او د غرفې دغه تختونه چې ایښي دي دا غټ مزاحمت کوي خلکو ته. دوکاندار ته غټ مزاحمت ده او خلکو ته مزاحمت کوي.
هغه شمیر کسانو چې پخوا په کندوز ښار کې د سړکونو تر غاړې لاسي سوداګري کوله دوی هم شکایت کوي چې ښاروالۍ هر میاشت له دوی څخه د هرې غرفې له 3000 نیولې تر 4000 افغانیو پورې کرایه اخلي. 10 کلن میرویس چې اوس د هندوانو په راسته کې په یوې وړې یو نیمترې غرفې کې بنجاره پلوري وایي
د دولت قبلي میش استعمار جو کار غریبی میکنن. کس
د پخوانی حکومت پر مهال موږ د سړکونو تر غاړې کاروبار کوو، له موږ نه چا پیسې نه اخیستي، خو اوس طالبانو د دوکانونو مخې ته غرفې ایښې دي او له هرې غرفې نه د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه اخلي. له یوې خوا کاروبار نشته او له بلې خوا ښاروالۍ له موږ نه هر میاشت 4000 افغانۍ غواړي. حیرانی سو وکړو او کوم خواته ولاړ سو.
و مغختل د کندوز د خاروالۍ یو چاپریال ساتنې د ریاستونو د چارواکو نظر هم را واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره اړوند چارواکو په دې اړه خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د معلوماتو لمخې د کندز ښار نوی کال مخکې کابو د 50,000 نفر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس مهال په دې ښار کې کابو 15,000 نفر ژوند کوي. د ښاري ماستر پلان نه پلی کېدل او تر څنګ د نفوسو او وسایطو زیاتوالی هغه لاملونه دي چې په ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده.